درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل پولیس وایي چې پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. په یو بل راپور کې به وایي چې واوري چې چارواکي وایي چې نور به د افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. بشپړه خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچی له قوله ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو د باندې باسي. نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونو کې وړیا کړي کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي کوي پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات سوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې یې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمني ته د انتقاد په ځواب کې ویلي دي چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. په هرات کې د یوې کورنۍ 3 کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سوي څخه دوه یې په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سه‌شنبې په ورځ سوې ده او د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیاته کړه
دا تاسو
ډاکټر 8 کلن 4 کلن دی وای دوین جونیور او 4 کلن او بل یو کلن چې پلار یې په موټر کې پریښو. هغه په ازموینه بوخت وو. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشټوالي له کبله له تنفسي ستونزې سره مخامخ شوي. دوه کوچنیان هم هلته مړه شوي او یو کوچنی ژوندۍ وو د روغتون په عاجلو طاق کې ساور کړی ده. شاغلی جلالی زیاته کړه چې د دوه کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پریښو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. د له ټولو لوري وغوښتل چې آرام سي. تر دې مخکې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځوي. تهران ویلي و چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سه‌شنبې په ورځ اعلان شول او سپینې ماڼۍ وویل چې د ایران د فلز، المونیم، مسو او اوسپنې صنعت په نقشه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درنی اوبه نورو هیوادونو ته نه ورکوي څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست. روسیه نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. د مسکو په سره میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دمیتری مدودیف او د قزاقستان پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي ازادوونکی شوروي اتحاد و او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونې پلازمینه وبلله. ده وویل
موږ ورځ په ورځ د خپل ملت د جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت و چې وطن یې وژغوره او دفاع یې وکړه. د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورونکی شو او د اروپایي هیوادونو اصلي ازادوونکی شو.
منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې دیارلس زره پوځیانو او یو سل دېرش پرمختللو وسلو په دغه رسمي ګذشت کې برخه درلوده. او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندې ویشتلې دي. د یوه اونۍ لږ موده مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ګڼو توغندیو د ویشتلو ازموینې ولیدې. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر نن وویل چې دا توغندې د ځایي وخت د ماښام پر څلور نیمو بجو ویشتل سوي چې ښایي د لنډ واټن ویشتونکي وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې. د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسه د حمله په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور به د افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولی.
دی جی آی د پروسی شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بشری حقونه د سولې په خبرو کې اساسي شرط بولي. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټوله وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. په روژه کې به بیخي حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په اورزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د لسو بجو څخه وروسته شروع کیږي، بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري.
د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرس کور کلی اونیس پروګرام هم په دې خپرونه کې اوري. راوښو لمړی موضوع ته. د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت مؤسسې په دفتر باندې د انتخابي او ډلیزې حمله په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حمله په مخنیوي کې ناغېړي شوی او کنه ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې غړي د تیر ورځې د حمله په اړه د امنیتي بنسټونو بېخبري استخباراتي ناکامي بولي. د دې موضوع نور جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
که هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوال مخالفینو حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ پی وی بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکینی استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي.
مخته دا سی و اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مو داسې اطلاع ترلاسه کړي و چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حمله کیږي، خو په ځانګړي توګه د دې مؤسسې په اړه موږ اطلاعات نه درلودل.
د حمله په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتني وړ مسله ده.
ولزمنګه تاکید او زمنګه موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شتا خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې ترسره شي دا ضعف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهرنه او سیمه کې 15 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارت مؤسسه حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د دغه مؤسسه په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګیدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لورې له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیا قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول او له 70 زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه. پوښتنه دا ده چې ولې په روژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان لولوري حملې زیاتېږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي ناقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي. خو د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په ماهربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لورې ناغړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تر دې مخکې د یک شنبه په ورځ په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر امنی قمندانی برید وکړ چې په لړ کې په لسګونه تنه مړه یا ژوبل شول. خو په همدې حال کې ډیر خلک په تیر بیا زموږ اوریدونکي غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وشي. تازه خان سمسور یو له هغو اوریدونکو څخه دی چې دا اوسې پیغام لولم. دی وایي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت ته غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. په کندهار کې هم یو شمیر دینی عالمانو او عامو خلکو د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې اوربند وکړي او په روژه کې خوري جنگ نه کوي چې خلک دا مبارکه میاشت په خیر تیر کړي. دوی دینی عالمانو په ځانګړي ډول له وسلوالو طالبانو او خلکو وغوښتل چې اوربند وکړي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې لشکلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل وسلوال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځنګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت د وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو څخه مهیل او غوښتنه ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر وسلو کې به بهترین اقدام وبلي.
روژه مبارکه میاشت او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي.
د هیواد په یوشمیر سیمو کې ورستی تاوتریخوالی د عامو خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خواشینی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبیدالله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند ځخ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او د بیګونا انسانانو وینې تویول حرام غني.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنی کڅوک روژې پوسوي نو دوی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغه سره د الله او لاب سره خوله بند وي. دا چې دغه د قتل کوي یا بل یو وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي هغه یو ډلې کبل ډلې پر د دوار باید دغه د سرکښینی او خپل مابین کې سره ورونه سي. دا پروژې پر اړم اعلان دي کر سره په ټولو وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. پروژې خو به حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې کروجای کده روجیا څخه مخ کیوی کده روجیا څخه ورستوی جګړه خو نه دشه. مسلمان به چې د مسلمان سره جګړه ونکي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوه الله تعالی جل شانه هم داسنی یو آیات شریف په قران زمشان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خله باندې مشته بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د کندهار په شمالي او شمال ختیځو ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې شي.
بلکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې مبارک میاشت کې ورور وژنه کوي. دا همسایګان زموږ ټول دښمنان دي، یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاشت ده چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه دا او د رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه یې ځان باندې نه مننه دي، ډېر ماشومان زخمیان دي او ډیره مړ دي. دا کار سوچ کنه دی، سو ډیره فقیران په دې کې زخمي شوي دي، ډوډۍ پسې وتلی وه، نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل بخې بالکل آرام ده.
مې درځي د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. مې موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژې کوس
مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي د خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
د صادق رښتینی له راپور وروسته مو د کابل شهر د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو او موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او اروپایي اتحادیه د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولۍ او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرښې او موارد دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حاکمیت ځانګړي حدود دي چې لړوند تنسوي او په دې مواردو مذاکرات نکېږي. صلاح الدین ربانی هم دا شانول حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیوړی کوي او د هیواد ستونزه به هغه محل په دایمي توګه حل سي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو موازنې ته احترام وسی.
نظام حقوقي جمهوری اسلامي افغانستان
هغه وای د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادی ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص سوي چې د بشري حقوقو د موازنې رعایت ته احترامي بنیادی برخه ده. د په مذاکراتو کې ناراضي او د افغانانو د اساسي حقوقو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لاره ده او د سولې په خبرو که اساسی موارد او شرطونه دی
مذاکرات صلح را تشکیل می دهد.
خغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیه د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولي او کډوالي پاړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړي. صلاح الدین ربانی داسې محل د سولې په خبرو کې د لاستراولونو په ځانګړې توګه د بشري حقوقو په ساتنه ټینګار کوي چې دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دې له افغانستان وباسي او دا یې د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخي زوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکرات او نورې اجنډا ویدي. خو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقوقو او ښځو پر رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیې د اسیا پاسیفیک څانګې مرستیالې پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د وروستیو څو کلونو لاستراولنې نړیوال معیارونو او د بشري حقوقو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمې سپارښتنې دي.
In the context of the peace process
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاسترولنې نړیوال معیارونه او بشري حقوقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه یې ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنې په یاد ناسته کې د ټیکی ته اشاره سره وای دا بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری سي بیبی ګل رولاغنی له اروپאי ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهر سره مرسته وکړي.
Then a successful 3-day ceasefire rekindled
خغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبری د سولې په خبرو چینګار کړی. څه ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي، موږ زیاتو پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه اټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي، سوله به تلپاتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نشان صادر او ملکیت به په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دورانی په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې له سازمان سره د جی ای یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په اړه د فیروزی عزیزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ونکړای شي چې د افغانستان توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروژې پلي کېدو او ګټو په اړه وویل.
د جی آی د پروسې شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندر یا معیار د کرهنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو لپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی شوالی، بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو او د اروپایي اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلي کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کال وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو ترڅنګ د پاکستان لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې د چاره د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې ونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالي مقدسه یورش هم د یادو پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د خوالي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړي وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځېده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا اف ای او استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلي کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that FAO can bring
اوس مناسب فرصت دی چې موږ هغه تجربه چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریک کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نخو د سیستم هدف دا دی چې رونوالي او اړیکې رامنځته کړي او د بیلابیلو برخو د استادو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس اتیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاریتوب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلي کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات ستاندرد کړي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په روزګان کې د روژې په نوم د فوتسال شپنی سیالۍ پیل شوې. د فوتسال د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي دا سیالۍ شل ورځنۍ دي او شپاړس لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو ته دا پیغام ورکول دي چې د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت هم د شپې پر 12 بجې د لوبو ته ورغلی او دا راپور ورڅخه راستولې.
د شپې 12 بجې دی او دا لوبغاړي د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوبو کول بوختي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خوانی د ټک ټک دا ماشين چلان کړی او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رونا برابر کړ او لوبي کوي او سلګونه ځوانان یې هم نندارا کوي. د فوټبال فدراسیون مشر مرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال دغه سیالي شل ورځنۍ دي او شپاڼس لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند او سوله وکړي.
مسابقه مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالي دایری کړی دی چې شپانس الف بی ګټ چمونه پکښی ګډون لري او په څلور ګروپ پکې موران غشتي دي او د شپې د لس بجو څخه ورسره شروع کیږي بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پرې دوام لري او هدف مو د دې لوب څخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سوله اوربن باندې تاکید کول او دای پیغام ورکول د روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کله دواړو غاړو ته چې نور روزګانیان بل خصوص ټول افغانان سول غواړي هغه خوشي غواړي.
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوب کول زمينه ورته برابر سي
او وس محل خو پټوالر يم او دلته د دروژې او شپنې ټورنمنت پرنسل سعودي د فدراسیون د خواجه مرزا دی. نو لومړی بازي زموږ و چې نن اوله ورځ و لومړی بازي نن زموږ و چې د یو لس بجې څخه پیل سو تقریبا سرویش د کې وخت ونی وي نو وس دوه وازی پیل کیژنو سیل به وک لومړی کو ګورو داسې علي خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سول راسي او په خاصه توګه کچیر اوربند راځي دا به بخښه دي خو مګر اصلي کې سولې ته مشته جی او کچیر اوربند راسي نو سول امرت لون کېده او اوس مهال غډیر خوش یو ځګه چې داسې ټورنمنت بل چانه جوړ کړی دی دراو سپری د شپنې ټورنمنت کچیر د عملی سیده به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د دغه لوبو ننداري ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د غلطو وس رواني جګړې پر رواني ناروغي اخته کړي او غاړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تپري ورکړي او څو شیبې په خوشحالي تیر کړي.
نو می پیروز دی وشتړم درغلی دلته د شپې د شپې د خوا ټولمن جوړ سو دی د روژې په مناسبت باندې د سپورت پیدراسون جوړ کړی دی. نو بس دغه وس د سیل ته راغلی بازی ته ګور ورته ناست وو ولا د شپې د خوا چې شروجمات وکړو یو ګړی کښین بیا تراوی وکړو تراو بعد چا وی سر راوخو یو پښیم د ځان سر راوخو د لپ چمن کې ورته کښینو د فوتبال سیلوم کوو او چا وی مخرو د ملګرو سره خنداوی مو
حضرت لام د کاریز وسیدونکو مژوم دغه فوتبال سلی تر غلی چې نن تقریبا اوله ورځ ده شروع شوی ده د لپاره غلی ورځ دلته شاوخوا وګوري وری فکر مو په بدل سپر د سلی باندې
د جګړو سم ذهنونه دونه پاکیږي چې به ښه زیاته د جګړو سم کرکه کیږي. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن سول حراسي موږ په ډیر خوشاله یو. خدای دې وکړي چې عسکرو طالبان تقریبا 15 کس وي چې داسې ملګری راسو ننداری ته راسو ځینې چای راوي ځینې مالټي او سیب دا شانوي موږ په ګډه بس ګرځو سره کښینو به سره خورو.
لوبغاړه او ځوانانو د غراز پر نور ځوانانو هم ژغ وکړ چې لنشي تو کلاس واخلي او د دې په څیر لوبي وکړي او د لوب ننداره وکړي. که څه هم په روزګان ولایت کې د جګړې ډګر تودی خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبي هم واده کوي او مینوالې زیاتېږي خو د لوبغاړو بیا غوښتنه ده چې په دغه ولایت کې دی یو معیاري لوبغالي ورته جوړ سي. شریف الله شرافت ازادي راډیو روزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولي دي. نظام الله صافي له کونړ لیکي، وایي طالبانو ته وایم چې راځئ په دې مبارکه میاشت کې اور بند وکړئ تر څو تاسو او ټول افغانان په امن او سوله کې روژه تېره کړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي، په جګړه کې ښکېل اړخونه باید په روژه کې ژر تر ژره اور بند وکوي. سید خان آزاد د هلمند څخه لیکي، وایي د جګړې حل اور بند دی، په جګړه د یوې خوا بری نشته. دا چې طالبان وایي په روژه کې جهاد ثواب لري، دا منم، خو د خپل ولس وژل ثواب نه عذاب دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي، او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکوي او خپلې ګټې په جنګ کې لټوي. شفیع الله افغان له د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي، د اور بند ملاتړ کوو خو د دایمي اور بند. ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمښت له کبله مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. روسیه نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله، او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلې دي.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی خبرو، خو لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډه خبرونه. معذرت مو ومنی، مخکې تر دې چې دا دوه اونیز پروګرامونه واورئ، لومړی هم د سپورت پروګرام خبرونه واورئ. سپورتي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټیم سبا د جمعې په ورځ په پلازمینه ایډینبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د دغه هیواد د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه نړیوال جام ته د تیاریو لپاره ده، او دغو دوو ملي لوبډلو پرون هم په ایډینبرا کې مسابقه لرله چې د باران د ورېدو له امله وځنډېده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته د خپل سفر په ترڅ کې لومړۍ لوبه د باران د ورښت له امله لغوه شوه، او د دغو لوبډلو ترمنځ بله لوبه د مې د میاشتې په لسمه نیټه کیږي.
افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د مې په نولسمه او یوویشتمه نیټه له ایرلند سره لوبې لري، او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره لوبې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه پیلېږي. دا نړیوال جام به د لسو ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر څوارلسمې دوام وکړي. په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرزاق په نوم د فوټبال ټورنمنت پیل شوی دی. دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې چې د کندهار په ملي جمنازیوم کې جوړ شوی، دوه دېرش لوبډلو ګډون کړی دی. په دغه ټورنمنت کې هر ورځ دوه لوبې کېږي، او د روژې میاشتې تر اتهویشتمې نیټې پورې به دوام وکړي. او د تاتنهام فوټبال لوبډلې د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې تاتنهام لوبډلې اجاکس لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې اجاکس لوبډله 2-0 پر وړاندې مخکې وه، خو د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې تاتنهام لوبډلې په بېساري ډول درې ګولونه ووهل او بریا یې خپله کړه. اوس به تاتنهام لوبډله د رواني راتلونکي لمریزې جوزا په 11مه نیټه له لیورپول لوبډلې سره پایلوبه کوي. راپورونه وایي چې دا لوبه به په مترو مادرید سټیډیوم کې ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره پا دی خبرونه که پر ماشومانو باندی دی کسی دی اغیز پاکل خبری کهو. ای کسی دی ماشوم پر جوند او روزنه چه اثر لری.
دی کسی پا وسیله پا ماشوم که زلورتو، پا ماشوم که خلاقیت، پا ماشوم که نوخت، پا ماشوم که شجاعت، پا ماشوم که پر نفس لور اعتماد، مون کولی سو چه دی کسی پا وسیله دوی تا انتقال کن.
پا پایل که پا هم دی اکلا دیوی مور، ماشوم، او خلکو خبری او رو ورپسی پا دیگه گیگو چه ماشوم تا چه دول کیسه او ویلشی او لروانی ارخه هم ده ماشوم پا ذهن دی کیسو اثر چیلو دخ پروانه ما فرشتی مرسل جوره کرده. درنو دوستانو ماشومان دی کیسو نکلونو او داستان لاری کولیشی چه قایق پختو گدر کری او دی جون لعسکو ولارو سر بلد شی پا کیسو که اتلان دیاغو مثبت او منفی کروره، نوی کلمه، ده کلمو لترکیب سخه جمله او داسی نور دی ماشون پزین که داس جوار زیخ پلوی چه بیایی دی جوان تر پای هم نیری گی. ورانگ ها پینز کلن ماشون مده چه لمور پلار او نور مشرانو سخه کیسو تخه پا دقات سر اغواق نیسی او بیایی نورو هم زولو توایی. مرکه میو سره کری دیاغی خواگو خبرو تا اغواق شی.
تو کلنه؟
پنځه کلن.
تاسو درو ته وایئ چې قصه چا درته ویلې کنه؟
وو مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې نور مې راته ویلې.
د چی شي قصه درته وایي؟
د باچا.
د باچا نکل درته کوي؟
وو
بیا دې ته خو هیڅ نکل درته کوي؟ لکه ډیر
ډیر بیا خو ما ته راسه مې راوي تاسو
ښه څومره نکلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډیر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نکل کولی سي؟ ته یو نکل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي وینې نه دې مسولین څه وکړه؟
مو دې ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسي دا داسې وکړي دا وایي داسې وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اورېدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکی داسې و مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خوب وخت شي یا زین وخت چې هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورتا زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عواطف امر سره ملوي د زوی ته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخورته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د هم د کیسی په ورودو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستګي یاده چې ماشومان نه چې هغه سره لوبوي کی نو زغه لزان که نام د ماشومانو خوانی قصه بیانوم او د قصه ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چینه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال ما د پکتیا ولایت په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومانو لپاره که چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نوی کړي پلرونو موږ ته نوی کړي او موږ یې ماشومانو ته ونکړو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وی. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وردګ څخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې